السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د شروع ورځ او د 2015 کال د اپریل 8 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم د یمن په شخړه کې د پاکستان د رول په اړه د پارلمان د غونډې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي کمپین د کراچۍ د امنیتي صورتحال د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د خپور شوي رپورټ په مومند کې د امن لخر د غړو د مشکلاتو او په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواښنا د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورځي او تمه ده چې د یمن پر مسله به د چارواکو سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تیر کال په نسبت دا کال ترهګر بریدونه کم شوي دي. امریکا یمن کې د حوثی شیعه یاغانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي هیوادونو سره پوځي مرستې تیزې کړې دي. د خبرونو تفصیل نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر کوي او تمه کیږي چې د پاکستانی چارواکو سره به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یمن پر مسله له پاکستانه د سعودي عرب د پوځي مرستو په غوښتنه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر همدې مسله راغوښتل شوی د قومي اسمبلۍ مشترکه اجلاس ته ویل چې په یمن کې د شخړې د ختمولو لپاره باید ایران هم په خبرو کې شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې پارلمنټ باید دا فیصله وکړي چې د یمن په شخړه کې څه رول ولوبول شي. یادوي چې د سعودي عرب په مشرۍ ځینې اتحادي هیوادونه په یمن کې د ولسمشر عبد ربو منصور هادي په ملاتړ د شیعه حوثیانو خلاف بمباري او پوځي مرسته کوي. ځینې عرب هیوادونه تور لګی چې ایران غواړي د حوثیانو پر ملاتړ سره په سیمه کې خپل اغیز پراخه کړي. تهران دا تور ردی. د کراچۍ پولیس وایي نن سهار 15 مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د جکسن تھانې مشر پولیس خالد راو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په کې ماړی کې وژل شوي دا کسان وسلوال طالبان دي خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې تیرو دوه ورځو کې د جنوبي وزیرستان په لدا او مکین کې د امنیتي ځواکونو مسعود طالبانو ترمنځ نښتو کې د طالبانو دوه کسان وژل شوي دي او څلور نور ژوبل دي. د مسعود طالبانو وین اعظم طارق مشال ریډیو ته دغه خبر تایید کړې او امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې ده. د خبر ایجنسۍ د باړې سپاه قبیلې کډوال وایي حکومت د دوی د سیمې نور قومونه بې کوره شوي خلک واپس لیږلي خو د دوی د واپسۍ لپاره هیڅ وخت نه دی معلوم شوی. د سپاه قام یو مشر نعیم جان افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې پولیټیکل چارواکو ورته د واپسۍ لپاره شرط ایښی چې ځینې مطلوب کسان دی ورته وسپاري چې د ده په خبره د دوی د وس خبره نه ده.
موږ د 2009 نه متاثرین یو څه په جروزو کې پرته دي اوسه داسې مردانو صوبیا او د پېښور مختلفې علاقې کې په دا 15 شپې کله کې موږ خپله علاقه نه ده کتلې. حکومت خو کسان غوښتل چې موږ له کسانو ولکه 102 کسان وایي څومره کسانو دی غوښتل په دا کې 15-16 کسان بیا وله شوي وي چې کوم د کوم سره تعلق لري. ځینې داسې خلک دي چې دا په ټوله پرېږدي کې په کوم کې نشته دی یو مطلب وسلول موږ په کومه طریقه کار باندې وله کوم خپله بې وسه کنزوري خلک په خیمو کې پرتي.
په داسې حال کې چې په دې اړه تر اوسه اړوند چارواکو څه نه دی ویلي د پاکستان حکومت د تیر میاشتې له 3 تاریخ څخه د باړې ځینې سیمو ته د کډوالو لیږل شروع کړی دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تیر کال په نسبت سه کال په صوبه کې د ترهګرې پېښې کمې شوې دي. پرون د صوبې پولیسو په خبره کړې رپورټ کې ویل چې د روان کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې د تیر کال د همدې میاشتو په پرتله د بدامنۍ پېښې 80% کمې شوې دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې تیر کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې د ترهګرۍ یو سل څلوېښت پېښې شوې وې چې 109 کسان پکې وژل شوي وو خو سږ کال په همدې موده کې د ترهګرۍ 80 پېښې شوې چې پکې 45 کسانو ژوند د لاسه ورکړی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر جنرال محمد افضل لودین له خپلې نمایندۍ لاس واخیست. نن د افغان ولسمشر له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې جنرال افضل لودین له خوا په وړاندې شوي اعلامیه کې راغلی چې ځینې کسان غواړي د دفاع وزارت لپاره د ده په کاندیدېدو سره هیواد ته ستونزې جوړې کړي چې له همدې عمله یې استعفا ورکړی ده. په دې خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې چا او د کوم اهدافو لپاره غوښتل د ده کاندیدېدو سره د هیواد ستونزې زیاتې کړي. نوموړی تیر هفته د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د دفاع وزارت لپاره نوماند شوی و. امریکا او سعودی عرب، پاکستان او افغانستان کې پر فعال الفرقان فاونډیشن ویلفیر ټرست ډلې بندیز ولګو. د امریکې د خزانه وزارت په بړنی خبر پاڼه کې راغلي چې د اداره د خیریه کارونو تر نوم لاندې په افغانستان او پاکستان کې له سخت دریځو ډلو سره مالی مرستې کوي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې یادې ادارې د القاعده سره تړلو وسلوالو او لشکرې طیبه وسلوالو ډلې ته پیسې برابرې کړې دي. تر بندیزونو وروسته به د دې ادارې بانکي اکاونټونه کنګل شي. امریکا د سعودي عرب په مشرۍ په یمن کې د حوثي شیعه یغنو خلاف جنگیدونکو اتحادیان ته د پوځي مرستو رسول تیز کړی دي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلنکن ویل چې سعودي عرب حوثي یغنو د هغوی ملاتړو ته دا قوي پیغام رسولی چې په زور یمن نشي نیولی. په داسې حال کې چې په جنوبي ساحلی ښار عدن کې سخته جګړه روانه ده او د سعودي عربستان په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو هوایی بمباری جاری دي. په یمن کې خیریه ادارو د بشري بحرانونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پرون ویل چې د تیرو دریو هفتو په جګړه کې چې د حوثي یغینو او د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د ملاتړو ترمنځ روان ده، لږ تر لږه 1560 کسان وژل شوي دي او 1218 کسان نور ټپیان شوي دي. د دوی په خبره 3000 نور د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي چې طبي سهولتونو او ډاکټرانو او همداراز درملو ته ضرورت لري. دا اتر دی مال د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حالو په پاکستان کې د پیسو بی وای.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.3 روپۍ اخیستل کیږي او 102.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 101.5 روپۍ او 101.8 روپۍ. یو پاونډ 102.5 روپۍ او 102.5 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.85 روپۍ او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ او 20.3 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې کم نه کم 400 زیات نه زیات 28، په بنو کې کم نه کم 1200 زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري: د پارلمان په ګډه غونډه کې زیاتره غړو ویلي باید پاکستان د یمن په شخړه کې برخه ونه لري. په خیبر پختونخوا کې نن استاد کور په کور تعلیمي کمپاین پیل شوی دی.
چې استادان بجی کمیونټی لا او هغه علاقې کې چې کوم ماشومان چې کوم اوټ اف سکول دي، کوم د سکول ګونګې جواله دي، داغي پیرنټس سره ملاويږي، کمیونټی سره ملاويږي، هغه ته ودا وي چې ماشومان تاسو سکولونو ته راولې.
په مومند ایجنسی کې د امن لخر غړي وایي حکومت او پوز اوس دوی په خالی میدان پریښود دي.
پنځه پورې زخمیان دي موږ سره او شهیدان کې دي 150 پورې دي. هغوی به کوم خواروزار دي ظرف درځي خو هغه ډېرې سالې اشتباهګانې زمونږ دي چې موږ څوک پاتې داسې خبرې نه دي کړي چې ځکه موږ جوړو دي بلوڅ څه حالات دي.
او په 19 پروګرام میډیا او ځوانانو کې به واوري میډیا څنګه مختلفو مسلو ته کتنه کوي.
خدا الکترونیک چینل چې کوم دی دا به یو کس پسې لګېش یو بس A to Z هغه پسې ولګي، خو د بل اوپینین پکې ډیر کم راځي. لکه اوس د دې ټاک شو به موږ وګورو، په هغه کې موږ داسې خبرې وورو چې هغه بالکل
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې چې نن یې دریم ورځ ده، د یمن په شخړه کې د پاکستان پر رول بحث کیږي. په تیرو دوه ورځو کې زیاترو د پارلمان غړو وویل باید دوی په دغه شخړه کې برخه ونه لري، ځکه چې دې سره به په دغه هیواد کې فرقهییزه نښتې پیل شي. نور حال د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پارلمان د دواړو ایوانونو ګډه غونډه به نن په دریم ورځ هم په پارلمنټ هاوس اسلام آباد کې روانه وي، چې پکې به د یمن په صورتحال قامی اتفاقی رای پیدا کولو لپاره بحثونه کیږي. تیره ورځ شوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د یمن مسله یوه حساسه مسله ده او دا ایوان دې په دې مسله د حکومت رهنمایي وکړي چې موږ لا څه فیصله کول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د یمن صورتحال په حق لا څه خبره پټه ساتل نه غواړي او پارلمان د غړو مثبت تجویزونه به د پالیسۍ برخه جوړوي. وزیر اعظم زیاته کړه که د سعودي عرب سلامتۍ ته خطر و نو موږ به ورسره ودرېږو او سعودي عرب لخوا د مرستې په درخواست د پارلمان خپل رائے ورکړي.
موږ ته ویلې شوي دي چې دا شیان هغوی ته پکار دي، نو زه ګڼم چې هغه تاسو ته معلوم هم دي. نو په دغه لړ کې تاسو یو واضحه مشوره راکړئ چې موږ له څه کول پکار دي او څه نه. موږ د یمن حالات ښه جوړولو لپاره د ترکیې سره هم خبرې کړي دي او د ترکیې د مشروالۍ د جواب انتظار کوو. د دې تر څنګ د ترکیې د صدر سره به په شریکه د انډونیشیا او ملیشیا په شمول د نورو اسلامي ملکونو سره هم رابطې کوو.
غونډې ته د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وا چې حکومت دې د یمن په معامله فیصله کولو کې توندي نه کوي او په قومي مفادو کې چې هره فیصله وکړی شوه نو د حکومت ملګرتیا به کوو.
وزیر
اعظم چې کوم وضاحت وکړو نو یقیناً د دې پارلیمان هم دا رایه ده چې یو داسې رایه درکړو چې د دې ملک په مفادو کې وي. نو ښه به دا وي چې د توندۍ نه کار اغستو په ځای انتظار وکړی شي او موږ هم دا غواړو چې د ترکیې او پاکستان وزیر اعظمان د سعودي عرب او یمن ترمنځ روان جنگ ودرولو او سیمه کې د امن لپاره کوششونه وکړي او دې لړ کې خپل کردار ولوبوي.
ګډې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور وویل چې پاکستان دې د دې مسلې حل لپاره د مصالحت لار خپل کړي. په یمن کې جنگ کې برخه جوړېدو نه به فرقهییزو شخړو ته وده ترلاسه شي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه چې جنگ د مسلې حل نه دی او د یوې شخړې د حل کولو ښه لاره سالیسي ده، نو پاکستان دې هم په دې مسله کې د سالس کردار ولوبوي. غونډې ته د نېشنل پارټۍ میر حاصل بزنجو، د مسلم لیگ قاف سینیټر مشاهد حسین، د پاکستان پیپلز پارټۍ فرت الله بابر، د اورکزۍ ایجنسۍ نه د قامی اسمبلۍ غړي غازی ګلاب جمال، د مسلم لیگ ضیا اعجاز الحق او د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل سینیټر جانزیب جمال دینی هم ویناګانې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت په ټول صوبه کې د تعلیم د عامولو لپاره په اسکولونو کې د ماشومانو د شمیرې زیاتولو لپاره استاد کور په کور په نوم یو نوی کمپاین شروع کړی چې نن یې پرانیسته وشوه. دغه پرانیسته نن د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وکړه او وی ویل چې روان کال کې به خوشا اتلکه ماشومان په اسکولونو کې داخلول شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د دغه کمپین چې نوم یې استاد کور په کور دی پرانستې نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پختونخوا را تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان وکړه. د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان مشال لیډو ته په دې حق لوول چې نه یوازې په سکولونو کې به د ماشومانو شمیره زیاتول شي بلکې دوی سره سره به استادان هم نوې برتی کیږي او سکولونو ته به اسانتیاګانې هم ورکړي.
دا تیم د دې دادې چې استادان به ځي کمیونټي لا او هغه علاقې چې کوم ماشومان چې کوم اوټ آف سکول دي، کوم د سکول ګونګي جواله دي، د هغې پیرنټ سره ملاوي، کمیونټي سره ملاویږي، هغوی ته بده چې ماشومان ته سکولونو ته راولې، انرول کړي، سکولونو کې داخل کړي او باقي این جی اوز دي، داسې ادارې چې هغې آلریډي په ایجوکیشن کې لګیا دي کار کوي، نو زیات تر سپورټ هغې مونږ لرا کړی. نو په دې باندې به ان شاء الله تعالی محنت په ډېر دی، پیسې به دونه ډېرې نه لګي. ان شاء الله زمونږ کوشش دا دی چې تقریبا آٹھ لاکھ ماشومان انرول کړو دې ځله او موسلي دغه کې خو سکولونو کې ځای شته چې کم ځای کې ځای نشته، هغې کې به زر تر زر کمرې جوړو چې هغې ته سپیس اویلیبل.
دا چې زنانه استادان به سرنګ کوي چې کور په کور وګرځي او د کلي خلکو او مور پلار سره ملو شي او هغوی په ماشومان نو داخلهولو باندې سلا کړی. نو په پیښور کې د زنانو د تعلیم څنګه مشره سمینانه زویل چې په پښتونخوا کې زیاتره استادان خپل کلو کې او کورونو سره جوخت نوکری کوي، نو دې کمپاین کې به هغه ته څه قسمه ستونزې نه وي.
زمونږ پرایمری ټیچران چې دی او هغه لوکیلټی نه هغه تعلق ساتي چې کوم یو سین هغه بلونګ کوي، نو هغه ځکه هغه ټول خلک پیژنې مو هغه ته پته مې چې د دې کور کې دومره ماشومان دي او دې کې دومره دي، نو هغه تلی شي او هغه خلک دي خپل علاقې خلک دي. زما په خیال هغه ته هیڅ داسې پرابلم بني ډېر کم به چلته کې ټیچرز به یې چې هغه تبا بل ځای نه بځي، ادروایز د خپل علاقې ټیچرز دي هغه تلیم شي، هغه هغه خپل فیملی زم دي او هغه هغه را غوښتیم شي، نو دې کې به ایس سچ داسې کمپلیکیشن بني ان شاء الله.
د پامول د چ خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکون کې غیر سرکاري تنظیم الف اعلان شمیره تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د 15 تلکو نه سیوا ماشومان داسې لري چې سکولونو دتلو عمر یادې خولې سکولونو ته نزي. بل خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې مقبان خپل وینا کې سرکاري استادانو او تعلیم محکمې غړو باندې غږ وکړو چې دوی داسې پالیسی راوړي چې د دوی ټولو ترقی به په سکولونو کې هر کال د سکولونو نتیجې سره تړلې وي او دا یې هم ویل چې دوی هڅه کوي چې راتلونکي کې د ټولو خیبر پښتونخوا کې د سرکاري او نجی سکولونو لپاره یو سلیبس جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم د پیښور نه یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د صوبې امنیت ته تیر کال په پرتله ښه شوی دی. د صوبې د پولیسو مشر د خپلو سرتیرو د مېړنې ستاینه هم کړې ده او د پولیسو د محکمې لخوا په خپور شوي یو رپورټ کې دا ویل شوي دي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په تیرو دریو میاشتو کې د بدامنۍ په پیښو کې 60% کموالی هم راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د روان کال په لومړۍ درو میاشتو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د تیر کال د دغه دورانی په پرتله 60% کمې راغلې ده. اعلامیه زیاتوي چې تیر کال له لومړۍ جنوري تر 1 مارچ پورې د ترهګرۍ 140 پیښې شوې وې چې پکې 109 کسان وژل شوي وو، خو سخت کال په لومړۍ درې میاشتو کې د ترهګرۍ 60 پیښو کې 45 کسان وژل شوي دي. د اعلامیه تر مخه تیر کال په یاد موده کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي ول او سخ کال په دې درو میاشتو کې یوازنی ځانمرګي برید په پیښور حیات آباد کې د شیعهګانو په جماعت شوی دی. همدا شان د روان کال په درو میاشتو کې د لاسي بمونو او راکټونو 9 بریدونه شوي دي چې تیر کال یې په یاد موده کې شمیره ډیر وشوه. لوړاندې ځای پر ځای کړی شوي د بارودي موادو 214 سخ کال او 14 تیر کال تر اپریل میاشتې پورې شوي وي. کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا د ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې د روان کال په درې میاشتو کې په وسلوالو فعالیتونو کې ککړ 122 کسان نیولی دي چې په کې شپږ اشتهاري وسلوال ول چې د حکومت لخوا یې د سر قیمت هم اعلان شوی وو. د پولیسو لخوا جاری شوې اعلامیه وایي چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی د پولیس او په خاصه توګه د ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې کارکردګي ستایلي او د کال په پاتې برخه کې یې هم د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیسو لا ډاډ ورکړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې نن سهار د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوالو انخته کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وژل شوي کسان د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي وو. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره د پنخت کې د مشکوک کسانو د وژنې په پیښو کې زیاتوالی هم راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
د کراچۍ په کیاماړۍ سیمه کې نن د پولیسو سره په مبینه وسلوال نښته کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ د جګسن تاڼۍ پولیس مشر خالد راو نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، د کیاماړۍ د ټاپو په سیمه کې په یو کور کې وسلوال پټ وو چې د رینجر ځواک سره په وسلوال نښته کې وژل شو. نوموړي زیاته کړه، په دې مقابله کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د رینجر ځواک 2 سرتیري جوبل شوي هم دي. وجل شو کسانو څخه وسله او لاسي بمونه ترلاسه شوې دي. د وجل شو کسانو په جنګلوي شوې او د دوی تعلق د وسلوالو طالبانو د ډلې سره دی. د نوموړي په خبره د رینجر ځواک جوبل شوي سرتیري په پخو لګیدلی او د هغوی روغتیايي حالت د اندېښنې څخه بهر دی. چارواکي وایي په وجل شو کسانو کې فهد الیاس، عمر الیاس، جاوید حسین، انس احمد او طلحه قیصر شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. کیماړۍ د پښتنو زړه او یوازینۍ پرمنه سیمه ده. په دې سیمه کې د کراچۍ سمندري اډه او د تیلو د ساتلو ځایونه شتون لري چې له امله یې دا علاقه حساس ځای بلل کېږي. د کیماړۍ د ټاپو د سیمې یو مشر شرابزل ساپې وایي، نن سهار وژل شوي 15 واړه کسان د دې سیمې استوګن نه دي. د هغه په وینا دا لومړی ځل دی چې په دې سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته شوې او دې پیښې د دې سیمې خلک اندېښمن کړي دي.
خدا خدا کی علاقہ تھا کہ جو پورا کراچی بند ہوئی نہیں تھی ہمارے بالکل کھلا ہی تھا نا. پندرہ کسان ہوگا سلطان جیسے اگلی رینجر گاڑی بولے سے خدا کسان اسی کا ٹاپو کر سکا نا سمندر کا.
د دې سیمې یو بل استوګن الطاف ګل وایي، یاد دی وی په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان لپاره د انساني حقونو کمیشن یا HRCP هم څو کرت په دغو پیښو د تشویش څرګندونه کړې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو په قبایلی سیمه کې د پرمختګ لپاره کارکونکو اداره فاټا سیکریټریټ وایي چې له 2003 کال راهیسې تر اوسه له قبایلی سیمو شاوخوا 3,10,000 کورنیو د پاکستان نورو برخو ته کډې کړې دي. د دغې ادارې په خبره 900,000 خلک یوازې د ترهګرۍ پر ضد د اوسنیو عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې په 2 کالو کې به په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې او پرمختګ کارونه سرته رسوي. په دې اړه په اسلام آباد کې یوه غونډه هم شوې ده چې تفصیل یې د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان په مشرۍ کې د فټ سیکریټریټ د سوري لاندې د UNDP په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو د متاثرینو د واپسۍ او هلته د بیا ودانۍ په شمول د سړکونو، اسکولونو او د نور ترقیاتي کارونو په غرض ستراتیژي اعلان شوه. په دې موقع د فټ اډیشنل سیکریټری محمد اعظم خان وی چې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو، اسکولونو، سړکونو او هسپتالونو د بیا ودانۍ لپاره په لنډ موده کې 1,60,000,000 پکار دي او د اوږدې مودې د منصوبو لپاره د 300,000,000 ډالرو ضرورت دی. او په دې منصوبو کې 15 غټې منصوبې دي چې پکې هلته د روزګار موقع پیدا کول، د متاثرینو د کورونو جوړول، امن قایمول او د غرنګ د قبایلي ولس د ژوند ژواک او د هغوی د حکومت پورې رسایۍ لپاره اقدامات شامل دي. په دې اړه د فټ سیکریټریټ یو چارواکي شاه ناصر مشال ریډیو ته زیاته کړه.
دا به موږ په 2 کالو کې انشاءالله پوره کړو. زموږ فیزز دي چې په ولني کې څنګه زموږ تاسو تقریبا 1,00,000 فیملیز روان دي. دغه شان په بل کې 24,000 دي، 47,000 دي، دغه نه پس چې نو به 1,28,000 دي. دغه شان دا سلور فیزه کې دسمبر 2016 پورې دی. اوس یو ویل چې دا کې دي چې موږ حالات دغه نظر خدای پاک موافق کی او څنګه چې موږ تختاری چې سمیږي ان شاء الله، نو دا موږ ډیر زر داخله واپس ته ټول کړو. دسمبر 2016 نه مخکې مخکې دا فیز ختم شي، د دې سره سره ایمیډیټ ریهابلیټیشن شروع دی. باقي 750,000 پی چې کم دي هغه الریډي ګورنمنت خپل شروع کړی دي، د بجلی د پاره، د اوبو د پاره، د سکولونو د پاره.
لغونډي رستو د خیبر پختونخوا گورنر د رسنو سره خبرو کې وی چې پاکستان حکومت په مستقل توګه د قبایلي د ژوند خکولو فیصله کړې ده او د کال 2003 نه تر دې دمه چې د فاټا په وو وانو ایجنسو کې کوم اسکولونه، هسپتالونه، سړکونه او ودانۍ تباه شوې دي هغه به بیا آبادولې شي او دوی به هلته ژوند د معمول مطابق راولي.
فوزي اپریشن چې په کومو علاقو کې روان دی هغلته کامیابی ترلاسه شوې ده او د متاثرینو واپسي د دې خبرې دلیل دی چې هلته امن پر ځای شوی دی او حکومت د 14 مارچ نه د متاثرینو واپسي پیل کړې ده او په لومړي پړاو کې 6,00,000 خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. او تاسو په دې ستراتیژي کې ولیدل چې حکومت د قبایلو د بیا آبادۍ لپاره څه منصوبه بندي کړې ده. نو موږ به د قبایلي اولس د اسانۍ لپاره غوره اقدامات کوو چې هغوی یو وار بیا په پوره امن توګه خپل ژوند تیر کړي او خپل ځان یو باوقاره او با عزته پاکستاني وګڼي.
د یادونې ده چې په غونډه کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان او د سفرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په شمول په پاکستان کې د امریکي سفیر ریچل اولسن هم ګډون لرلو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا د پاکستان د آئین په 250 ماده کې د بدلون او د هغې په اړه د پوهاوي لپاره یوه غونډه وشوه. په دا غونډه کې د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو قبایلي وګړو ګډون وکړ. دوی په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې لګول شوی FCR نومي قانون د زر تر زره ختم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزي ناورو.
د پیښور په یو شخصي هوټل کې د پاکستان آئین آرټیکل 250 په باب له د پوهې او په دې قانون کې د بدلون په اړه د بحث مباحثې غونډه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وکیلانو، سیاسي غړو، زده کوونکو او مدني فعالانو د لسګونو په شمېره کې ګډون وکړو. غونډه کې ګډونوال د فاټا لایرز فورم یا قبایلي وکیلانو د تنظیم مشر اعجاز ممند مشال ریډیو ته وویل چې په آرټیکل 250 کې د بدلون بل له سینټ څخه منظور شوی دی او امید دی چې قومي اسمبلی به یې هم منظوري ورکړي چې ورسره به د های کورټ او سپریم کورټ اختیار قبایلی سیمو ته وغځیږي.
لکه الته کوم وګورو عدالتي سیستم چې کوم دینو هغه ته مونږه بیوروکراتیک مایند سیټ اپ یو، یعنی د افسرانو یو سیټ اپ الته دی. یو عام انسان چې کوم دی هغه د آرټیکل 199 میں آئینی آرټیکل د لاندې زی او های کورټ کې رټ کوي. نو قبایلی کستا قبایلی سړی ته دا اختیار حاصل نه لري چې هغه های کورټ ته لاړ شي. نو د سره به د های کورټ هغه دایره اختیار قبایلو ته وغځول شي او بل دغه چې د سره د قبایلو سیستم به مضبوط شي کومه جرګه چې دا چې پاغه معنی ملک په سپین کاغذ د سخت کې د جرګې نه مخ کې هغه به د سخت نه کوي پولیټیکل چې کوم ظلم کوي هغه به هغه ظلم نه کوي
د باجوړ څخه د قامي سملې په خواني غړي اخوندزاده چټان وایي چې 200 وصل وختم آرټیکل کې بدلون قبایلی ولستا د بشري حقوقو ورکولو په لور یو خګام دی خو د اف سی آر تر ختمون پورې قبایلی ولست په سمه توګه پرمختګ نشي کولی
څومره د بادام نه یو دا ارڅ چې منګه رسیدلی نو دا غي وجه امدا اف سی آر دی نور په منګه په 400 په خلکو کې د پیښور په خلکو کې د سواد په خلکو کې د ډیر اسماعیل خان په خلکو کې د بنو خلکو کې او داسې د وزیرستان د خیبر د باجوړ خلکو کې هیڅ فرق نشته منګه یو شانته پښتانه یو پر صرف دغه اف سی آر دی چې په منګ باندې اف سی آر قانون دی دا هغه د غوږی نه زمنګه بچی زمنګه علاقه زمنګه ژوند زمنګه جواک تبه برباد دی
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي او پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس یا سیاسياتو پروفیسور نورین نصیر وایي چې یوازې آرټیکل 200 وصل وختم کې بدلون نه بلکې د قبایلی سیمو اولسته هغه ټول حقونه ورکول پکار دي کم چې د هیواد نور وګړو ته ترلاسه دي
دیله دی هغه ټول رائټس ورکړي شي چې کم یو عام پاکستانی شهري ته ملو شوی دي چې لکه هغه سړی چې کم لګیا دی یونیورسيټي ته راتلی شي کالج ته راتلی شي هسپتال ته تلی شي کچرو ته راتلی شي چې څوک سره زیاتی وکړي نو زوی ما چې دی پاکستانیان دي نو دی ته هغه ټول حقوق ورکړي شي چې کم دي باقی چې اډمنسټریټیو سیټ اپ کې جدي نور کم چینجز راولي زوی ما چې لوکل سیټ اپ نه دی راولي شروع کې لوکل گورنمنٹ ته راولي دلته ټول پاکستان کې دی لوکل گورنمنٹ الیکشن کولی شي نو دلته نشي کولی
آرټیکل 200 وصل وختم د پاکستان د آئین هغه برخه ده د کومې تر مخه چې د پاکستان د آئین عام قانونونه په قبایلی سیمو کې عملی نه دي او نه هم په قبایلی سیمو کې های کورټ یا سپریم کورټ ته د مداخلت او یا هم قبایلی ولستا خپل فریاد د عدالتونو ته د وړلو اختیار شته زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په مومند ایجنسی کې د امن لخکرو غړي وایي حکومت له طالب وسلوالو سره په جګړه اخته کړل او اوس یې هیڅ تپوس نه کوي د دې لخکریانو په خبره چې په دغه جګړه کې د کورنۍ او کلي ګڼ شمېر کسان وجل شو دا شانګن پکې ژوبل شو بلخوا د دفاعي چارو سیډونکو بیا وایي حکومت باید له دغه خلکو سره مرستو ته حاضر شي په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترګزینا ورو
په محمود ایجنسی کې د امن لخکر مشران ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره مرستې بندې کړې د سرکاري ودانو نه ویستلې دي نو دغه شان حکومتي ګام به د امن لخکریانو په نقصان وي او دا ځکه چې امن لخکریانو د طالب وسلوالو سره دښمني په خپل سر اخیستې ده ملک نیک محمد خویزه د خویزو د امن لخکر مشر دی او وایي
بالکل شرم پرته نه بږي مشرانو نه بږي اسپیانو 2008 خبره تا ده کوم درې کسه چې کم دی دا موږ د خپل کور نه شهیدان وو خپل قام نام تقریبا 25 کسه
مشر ملک سلطان بایزی پوینا چې دا وی هم ډیر لخکریان مړ شوی او زخمیان شوی
ذاته پورې زخمیان دي موږ سره او شهیدان چې دي یو 500 پورې دي او وی بچیو خاروزار دي ظرف در دي خواغه ډیر سال استباګانې زمنګ دي چې موږ څو پاتې د خبرې نه دي کړی چې ذکر موږ جوړو دي بل څه ته راځي خو دې ویل موږ سره ودرېږي موږ سره ودرې دي لوغه کې شهادت هم راغی او کې هر څه رااله اوس موږ په دې خوشاله چې په وطن کې سوله امن ثبات
دوی وای چې یوازې داسې نه چې ګری د هغوی تنان وژل شوی دي د دې نه زیاتې طالب وسلوال وژلي او ژوندي هم نیولې دي ملک نیک محمد خوایزه وای
ترجمان مولا عمر نه دی د باجوړ والا یو هم دا گرفتار کړو هم به بغلانه کې اف سی تا والا کړی دی پن تو سلام هم ډیر وژلي دي
دوی وای چې حکومت کې چیرته امن لخکري ختمول غواړي نو راودي غواړي او ورته د جرګې په شکل کې وای چې نور د هغوی ضرورت نه دی پاتې دوی دا هم وای چې کله د امن لخکر غړي بهرنو خارونو ته مزدوري نه لاړ شي نو په هغه ځای کې وو وژل شي ملک سلطان بایزه وای
چې اوس ته راو غاړي او ته چې ډیره مهرباني دا کار پوره شو او نور زمونږ وطن دی خدمت وکړي کو په چا مو څوک ځوانان ناس یو بچي وږي دي او ټوپه کې لاغاله کې خپل چا نه لري کوس کړي کنه یو ځکه محفوظ نه دی ژوند دا یو عالمي پترا روان دي
نو آیا دا سیت څنګه ممکن ده چې ګین امن لخکریان مزدور له هم بهر لاړند شي او په حکومت بوج هم نشي او په خپل سیمه کې روزګار هم وکي دفاعي تجزیه کار برګیډیر ریټایرډ اسد نذیر مومن وای
چې هغه کم زوینه او پاغي کې د کارخانه ولګول شي
او څنګه چې رایل شریف سے اعلان کړی دی چې د قبایلی سیمې نه به ځوانان برتی کوي او فوج ته بزي تقریبا 1500 هغوی هدف یې خیر دی. نو دغه رنګ یې په کار ده چې سیول ادارو کې هم حکومت دوی ته لاس واچوي، هغوی ته د تعلیم حصه ورکړی کی. نو اله به دا خبره بیخ سمی طرف ته راځي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی وقار علی خان مشال رډیو ته ویلو چې ګنې دغه کمیټیان د خپلو کلیو نه بهر وتلې وي او زیاته کړې وه چې د قبایلي روایتو او د قانون دننه به دوی صرف د کلي د حد پورې خپل سیکورټي یا حفاظت ساتي. شانواز ترکزی، مشال رډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال رډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی لن خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر کوي او تمه کیږي چې د پاکستانی چارواکو سره به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یمن پر مسله له پاکستانه د سعودي عرب د پوځي مرستو پر غوښتنه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر همدې مسله راغوښتل شوې. د قومي اسمبلۍ مشترکه اجلاس وو چې په یمن کې د شخړې د ختمولو لپاره باید ایران هم په خبرو کې شامل وي. د کراچۍ پولیس وایي نن سهار 15 مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د جکسن تاڼۍ مشر پولیس خالد راو نن مشال رډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په کیماړی کې وژل شوي دا کسان وسلوال طالبان دي، خو تر اوسه تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر جلسې د باړې سپاه قبیلې کډوال وایي حکومت د دوی د سیمې نور قومونو بې کوره شوي خلک واپس لیږلي، خو د دوی د واپسې لپاره هیڅ وخت نه دی ورته ټاکل شوی. د سپاه قام یو مشر نعیم جان افریدی نن مشال رډیو ته چې پولیټیکل چارواکو ورته د واپسې لپاره شرطونه ښیي چې ځینې مطلوب کسان دی ورته وسپاري، خو د هغه په خبره دا د دوی د وس خبره نه ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په صوبه کې د ترګرۍ پېښې کمې شوې دي. پرون د صوبې پولیسو په خبره کړې رپورټ کې ویل چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د تیر کال د همدې میاشتو په پرتله د بدامنۍ پېښې 80% کمې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر جنرال محمد افضل الدین له خپلې نماینده لاس اخیستی دی. نن د افغان ولسمشر د دفتر خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې جنرال افضل الدین لخوا په وړاندې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ځینې کسان غواړي د دفاع وزارت لپاره د په کاندیدو سره هیواد ته ستونزې جوړې کړي، له همدې امله د استعفا ورکړ. په دې خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې چا ستونزې جوړولې او ولې. امریکا او سعودي عرب، پاکستان او افغانستان کې پر فعال الفرقان فاونډیشن ویلفیر ټرست بندیز لګولی. د امریکې د خزانه وزارت پر پرونې خبر پاڼه کې راغلی چې دا اداره د خیریه کارونو تر نوم لاندې په افغانستان او پاکستان کې له سخت دریځو ډلو سره مالي مرستې کوي. او امریکا د سعودي په مشرۍ په یمن کې د حوثي شیعه یاغانو خلاف جنګیدونکو اتحادیانو ته د پوځي مرستو رسول تیز کړي.
او اوس هم د مشال 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ترازو په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شئ. جوړونکي زموږ همکار ګل ایاز دی.
د مشال اړي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د استرالیا ساينسدانانو هغه لوی ځای موندلی چې د سیارچی د ټکر له وجې متاثر شوی وو. د آسترالین قامی پهنتون ایوی اډلی د 300 کیلومتره هغه علاقه موندلی چې د سیارچی ځینې برخه پکې د خلانه پریوتی وي. د دوی په خبره ازمه کې سره د ټکر نوړاندې دغه سیارچا په دوو برخو کې تقسیم شوی وو او د دواړو حجم 10 کیلومتره وو. په دې اړه هم ویل کېږي چې دغه سیارچا 10 کروڑ کال وړاندې په ازمکه پریوتی وو. د ساينسدانانو د ډلې مشر ډاکټر انډریو ګیکسن وایي که څه هم ځمکه سره د ټکر له وجې لوی کندې ختمې شوې دي، خو د ځمکې جاج اخستو وروسته یې د په دواړو ځایونو کې ثبوتونه ترلاسه کړي دي. دوی زیاتوي چې د ټکر له وجې په ځمکه د ځینو انواو او اجناس ژوند هم ختم شوی وو. ساینسدانان دا هم وایي چې 6 کروڑ کاله وړاندې په ځمکه د یوې لوی شهابي د ټکر له وجې په ځمکه د ډایناسورس نسل ختم شوی وو. ډاکټر ګیکسن وایي چې داسې ښکاري دغه پیښو د ځمکې په ارتقایي عمل کې ډېر مهم کردار لوبولی وو.
Thank you.
د امریکا خلائی ادارہ ناسا وای چې په مریخ سیاری اپورچونیټی خلائی گاڑی په یولو سوکالو او دوه میاشتو کې شپږ وشمیل سفر مکمل کړی دی. ناسا وای چې اپورچونیټی خلائی گاڑی د میراتون وادي سفر مکمل کړی دی. د خلائی گاڑی انجینران وای چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. اپورچونیټی او سپیرټ خلائی گاڑی په 2004 کال کې مریخ سیاری ته رسیدلی وو. دغه دواړو گاڑو په مریخ سیاری په خوا په دغه ځای کې د اوبو شواهد موندلي وو. دغه پروژې سره تړلی یو سائنسدان وای چې په مریخ سیاری موجود د خلائی گاڑی موجودګي ریکارډ جوړول نه دي، بلکې د دغه سیاری سیاسي موندنې او نور معلومات ترلاسه کول دي چې آیا په دغه سیاره ژوند تیرول ممکن دي او کنه. داسې ویل کېږي چې علم ترلاسه کولو لپاره د عمر قید نه وي. همدغه خبره د ترکی یو 84 کلن ښځې رښتیا ثابته کړې ده چې د 84 کالو لوی انتظار وروسته یې نیمګړې تعلیم پوره کړو. د ترکی د رسنو تر مخه فاطمه مهربان اختری په 1950 کال کې د استنبول مشهور پوهنتون ممار سان کې داخله اخستې وه، خو د کورنۍ حالاتو له وجې تعلیم نیمګړې پرېښودو او په یو پرنټینګ هاوس کې نوکری شروع کړه. د دې وروسته فاطمه پوهنتون ته لاړه نه شوه او د پوهنتون انتظامی هم هغه ویستله. فاطمه په 1978 کال کې په یو سکول کې زده کړې ورکول شروع کړې، خو په زړه کې د فاین آرټس ډیګري ترلاسه کولو خواهش موجود وو. په 2010 کال کې د فاطمه خواهش هغه وخت پوره شو کله چې په ټلویزیون یې رپورټ وکتلو. په دې رپورټ کې ویل شوی چې پوهنتون د هغو ټولو زده کوونکو ته د دوباره داخلي ورکولو پالیسي اعلان کړي چې پخوا ویستل شوی ول. فاطمه په پوهنتون کې دوباره داخله واخیستله او ډیر ژر به ډیګري ترلاسه کړي. د هند په اتر پردیش کې ځینو خلکو د نقلي سرو په بدل کې له بانک نه په لکونو روپو قرضې اخیستې دي. د دوکې دغه معامله درې کاله زړه ده، خو اوس مخې ته راغله. د اتر پردیش ریاست پولیس وایي چې د بانک ځینو ملازمینو په ګډون یې 25 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پولیسو په خبره په 2012 کال کې د جعلي سرو په بدل کې د سټیټ بانک آف انډیا یو مهم څانګې نه خلکو 280,000 روپو قرضې اخیستې وي. دا پیښه د اتر پردیش په بدوی ضلع کې رامنځته شوې وه. پولیس وایي چې د سرو جاج اخیستو وروسته دا خبره ورته معلومه شوه چې دا نقلي دي. په هغه وخت کې حکومت اعلان کړی و چې د سرو په بدل کې به قرضې ورکوي، نو مقامی خلکو په بینک کې جعلی سره جمع کړل. د مشهور لیکوال او خبریال پیټر برګن یو نوی کتاب کې په غیر یقیني حالاتو او په بیړه کې د فیصلو کولو اسانه طریقه ښودلې ده. په ځینو مشکل وختونو کې انساني دماغ د سمو فیصلو پر ځای تیروتنې وکړي، خو پیټر برګن په خپل نوی کتاب 4 seconds یا 4 seconds کې وایي چې کله هم تاسو چا سره تکرار یا خبرې واړوي او دا خبره محسوسه کړي چې حالات د کنټرول نه بهر کیږي، نو په هغه وخت کې یوازې د 4 seconds وقفه اخستل پکار ده. کچري تاسو 4 seconds وقفه اخلي او اوږده سا واخلی، نو په دې دوران مزغو ته په قدرتي توګه دومره آرام وخت او اکسیجن میلاو شي چې د حالاتو نزاکت ته کتو سره سمه فیصله وکړي. پیټر برګن وایي که چېرې تاسو ذهني دباو محسوسوي او یا چا سره ملاقات یا مرکې نه وړاندې پریشان یې او وخت په تیریدو سره نور زیاته پریشانه کیږي، نو یوازې 4 seconds لپاره ټول سوچونه د مزغو نه وباسئ. دې سره به تاسو ته ذهني سکون ملاویږي او دې سره به د سمو فیصلو موقع هم په لاس ورشي. د ګوګل کمپنی خودکار گاڑی با په 5 کالو کې په سړکونو ګرځي. د ګوګل کمپنی د خودکار گاڑی منصوبې مشر کریس آرمسن په ټیټ کانفرنس کې په خپله وینا کې وی چې په موجوده حالاتو کې د خودکار گاڑی راوستل ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې په نړۍ کې زیاتره خلک گاڑی چلوي او زیات وخت یې په ټریفیک کې گیر وي. دغه نوې ټکنالوژي په مرسته به دا مسله حل شي. په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د ټریفیک په پیښو کې به کمی راشي. دته په خبره ګوګل کمپنی به 100 گاڑی په لومړي پړاو کې معرفي کوي. ګوګل کمپنی وایي چې په دغه خودکار گاڑی کې به 2 کسان سفر کولی شي او د گاڑی رفتار به 40 کیلومتره په 1 ghanta کې وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. پا
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم انسرجنټ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سندرلا دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوم دی چې تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې انسرجنټ په لومړي نمبر دی. فلم سندرلا په دویم او په دریم نمبر فلم رن آل نایټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هانټر په لومړي نمبر دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم دلی والی ظالم گرل فرینډ دی او په دریم نمبر فلم این ایچ 10 دی. د امریکا هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز مشهور سیریز مشن امپاسیبل 5 فلم ٹریلر خپور شوی دی. د دې فلم نوم روگ نیشن دی. په فلم کې ټام کروز ایتن په نامه په خفیه مشن وی. د دې نوړان دی د مشن امپاسیبل 4 فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. دا فلم په ټوله نړۍ کې د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی هم دی. فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن به د جولای په 1 نیټه نمایش لپاره وړاندې
کیږي.
We've never met before, right?
Follow me.
Ready or not, here I
go. Ethan, where are you?
The Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do.
An anti-IMF.
Ready or not, here I go. Get high.
You want to bring down the Syndicate? It's impossible.
Desperate times. Desperate measures.
You got your seatbelt on?
You ask me that now!
Oh my God!
قسم په هالیوډ کې په ډرون جازونو یو شمیر فلمونه جوړ شوي دي. خو اوس یې د ډرون جازونو د یو پایلټ پر جون فلم جوړ کړی دی. د فلم نوم ګوټ کیل دی. په فلم کې ښودل شوی چې په امریکا کې ناس یو فوزي پایلټ په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو په پټنځایونو د ډرون د جازونو د لارې بریدونه کوي. خو وروسته هغه څه احساسوي. هغه هر څه په دې فلم کې ښودل شوی دی.
Ladies and gentlemen, the remotely piloted aircraft is not the future of war. It is the here and now. What'd you log? 3,000 hours in F-16. But we've progressed. Let's go to Afghanistan. Fly and fry. Make no mistake about it. This ain't PlayStation. We are killing people. Light them up.
You ever get to, like, fly in a war?
Blew away 6 Taliban in Pakistan today. Now I'm going home to barbecue.
It's quiet. Does he ever get angry?
Almost never.
What happens when he gets angry?
It's more quiet.
I am a pilot, and I'm not flying. I don't know what it is that I am doing, but it's not flying.
د هندي سینما وتلی اکټر امیتابھ بچن نوې فلم پیکو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې عرفان خان او دپیکا پاډیګون هم کار کړی دی. په فلم کې د پلار او لور د ژوند قصه ښودل شوې ده. فلم پیکو به د مئی په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
دادو بہت دیر سے آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے.
چپ کر کے بیٹھ.
ٹپک گئے تو بنارس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے.
شٹ اپ.
اے پیکو,
ہمارے
فلاسک میں پانی نہیں ہے.
سیمی لیکوڈ موشن فرسٹ, دین 2 ڈیز آف گیس اینڈ کانسٹیپیشن. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ یہ کوئی میسج ہوتا ہے دینے کے لیے آفس میں؟
صبح کی دھوپ پہ اسی کی دستخط.
ایسے واک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, جا کے بیٹھیے, باتھ روم میں ہو جائے گی.
آئی نو مائی سسٹر بیٹر آن یو.
آپ کو نا کانسٹیپیشن یہاں پر ہے, یہاں پر, یہاں پر بھی.
وی لیو ان اے سوسائٹی بابا, کسی سے تو اچھا ریلیشن بنا کے رکھنا پڑے گا.
کنجوس, ہم لوگ کنجوس ہے.
ہلو پیپو.
ہائی.
ہائی, کلکتہ جانا ہے. کون جائے گا؟ ارے دل کی بری نہیں ہے وہ.
पीकू पीकू
व्हाट
कोई ड्राइवर ही रेडी नहीं
है यू आर गोइंग टू टेक अस
अरे ये भी तो जाएगा
हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है।
द हिंदी सिनेमा मशहूर एक्टर अक्षय कुमार ने वे फिल्म गब्बर इज बैक ट्रेलर पोर्शन भी दी पर फिल्म के अक्षय कुमार द करप्शन खिलाफ मुबारजा कवि फिल्म गब्बर इज बैक बाद मई पमियाश की नुमाइश पर रवानी की गई।
ना ये सरकारी है ना गैर कानूनी ना ये नेता है ना कोई टेररिस्ट काम से हीरो नाम से विलन ये है गब्बर।
50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा।
रातों रात 10 तहसीलदार गायब।
चलो
तेरा
पति चाहिए
सीबीआई लेवल की इंक्वायरी की है इस गब्बर ने।
गब्बर 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 हु इज दिस गब्बर।
रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा नहीं ली तो मैं मार दूंगा।
तासो 19 प्रोग्राम अद नड़े रंगुना और उस हम राजू योबल 19 प्रोग्राम मीडिया और जवानानो ता पदाख परवन के दासर पर पाकिस्तान के द रसनय कार और तद्वी रुझान तक न छवि जोड़ उनके अहमद शाह अजमी दे
मीडिया और जवानान द मशाल रेडियो उन्नीस खबरवनी मीडिया और जवानान थ मुज अहमद शाह आजमी हर कले कोम द नड़ी पर बेलाबिल ही वादुन के खलक द दिल पार रसनी तकीबवी छ पीछ पार ताजा और करा मालूम ला सके रसनी नए वाज तरखल गुमाल मात्र रसवी बल्कि द खबरों और खबरों ललारी योशमेर बदलून लार हवारा वलैसे په پاکستان کې ځینې وخت د رسنیو په اړه پوښتنې راولاړیږي چې غیر جانبدار یا بې پرې خپرونې نه کوي دا چې په دغه هیواد کې پښتانه ځوانان د رسنیو مسلکي ارزونه په څه توګه کوي او څومره بې طرفه یې ګڼي میډیا او ځوانان نن خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده په زیاتره هیوادونو کې پر حکومتي رسنیو دا تور پورې کیږي چې د حکومت پلوي کوي او د هغوی پر تګلارو او کړنو هیڅ ډول نیوکه نه کوي په پاکستان کې کیبي خواته د دغه هیواد له جوړېدو سره سم ورسپانې راووتې او په شخصي برخه کې فعالیت کاوه نو بلخوا په دغه هیواد کې په 2002 کال کې د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې په جوړېدو سره شخصي ټي وي چینلونو ته د کار اجازه ورکړل شول دا چې دغه رسنۍ تر کومه حده غیر جانبدار دي د شمالي وزیرستان یو لوستي ځوان میر کلام وزیر چې په ژورنالیزم کې لوړې زده کړې کړې دي وایي پاکستاني میډیا له اوله سره جانبدار پاتې شوی او مهم موضوعات او ولسی ستونزې له پامه غورځولې دي
پاکستانی میڈیا خو ٹوٹل جانبدار ادا غیر جانبدار ٹکے ہو سکے دا بخی استعمال وائی نہ شوی تا پاکستانی میڈیا خو دے عمر نہ جانبدار پوتے شوی دو او بخی اغا مسالے چا دے عوامی دی آئی بالکل پرش یہ دی او دے اغا خال کے خبر رخوست یہ دی چھ چک دے جن سیاسی پروپیگنڈا کو یا دے جن پروفائل جوڑا والو گوڑی نو آش آئی نہ دے دے پا میڈیا رو والی او دے چکی میں دے عوام مسالے دی لکازانے ٹی وی گون او تو کتلی وی زخ پل وینا ای بای وی گھنٹا دے دے پا دخشی بند پروگرام کو چھ تو ہانڈی چنگ ر پخاوے یو گھنٹہ ٹی وی پدخ شی بنلای دخ پزی من تد سکول بچیون رو غوڑا دے دخ جی بند تر ڈاکٹر رو غوڑا خلت د ببی مورے و راگی دخ پزی بند ت یو سوشل پرسن رو غوڑا دے علاقے یو پولیٹیشن رو غوڑا چ خلت سامے خبر و کو دا کی ما کی سادو چت پدمر وڑی کی کی سابند یو گھنٹہ د خلق لا یو کشن اولی وی و دا کی سے خبر و تا کی
د جنوبی وزیرستان یو ځوان ناصر مسید هم ورته نظر لري وای چې 80% د پاکستانی رسنۍ صحیح خبره نه کوي او د یو بل طرف نسی
80% چکیم پاکستانی میډیا دو 80% میډیا متدال مخبل زمیر دا وی دا غلط وی 20% میډیا دا سټیسفای چې بالکل دا صحیح حقیقت مشتر شکر کوي یہ مو پخپل خیال سره پاکستانی میډیا بالکل نه دو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ور کوي اده حکومت تعریف بین گئی پی ٹی 1 پی ٹی وی پی ٹی 2 پی ٹی وی 2 او پی ٹی وی 3 او چکیم دا مطلب زدان میں یوسف فنڈنگ لتا کوي دے بل طرف فنڈنگ ور دري می بیا بالکل پاکستان اینٹی پاکستان خبر کوي دا پلان قائد دا درناد دا انقلاب دا صدی دا خبر کوي
که څنګه په پاکستان کې رسنیو ته د حکومت لخوا د ضابطه اخلاق په نامه مسوده ورکړل سوې په کومه کې چې د پوښښ لپاره لارښوونه ذکر سوې ده، خو یو شمېر پښتانه ځوانان بیا وایي چې رسنۍ د ضابطه اخلاق خیال نه ساتي. د مومند ایجنسی یو ځوان خبریال فوزی خان مومند وایي په زیاتره رسنیو کې د توازن خیال نه ساتل کیږي او نه هم د اخلاقو ضابطه لري.
زما په خیال منی دوی خو لکه ډېر کم داسې چینلز به وي کنه، یا به اخبارات دي پاکستان کې یو نیم اخبار که زه نوم واخلم یا نه کنه، خو یو اخبار یا دوه د انګریزۍ ژبې به ته زه یاد کړم چې هغو داسې چې د هغو رپورټنګ بیلنس دی چې اوس یو کس نه خبره کوي نو د بل کس اوپینین به مغې کې شامل دي. خو دا الکترانیک چینلز چې کوم دي دا به یو کس پسې لګېشي او بس اے ټو زیډ هغه پسې به لګي، خو د بل اوپینین پکې ډېر کم راځي. که موږ وګورو بالکل لکه اوس د دی ټاک شو به موږ وګورو په هغې کې موږ داسې خبرې واورو چې هغه بالکل یو خو دا دی چې دوی د کم د الفاظو چناو دی هغه ټیک نه دی، ځکه چې هغې کې داسې الفاظ استعمالیږي چې هغه زموږ په معاشره باندې زموږ په نوجوان کول باندې په ټول پاکستان مانی بلکې بارم چې کم نړۍ کې خل ګوري پاغي مانی ډیر بد اثر کوي چې دوی کم یو بل ته دا کم لفظونه استعمالوي ون چې په بازي ټاک شو کې چې کم د یو بل گریوان تم لاس ور واچي. نو آیا دا اوس میډیا دا د دوی چې کم نه څه کوډ اف کنډکټ یا ایتکس چې کم دی دا نشته دی، بس خپل یو سیزی روان کړي.
په پاکستان کې د برښنایي رسنیو لپاره تاک سره سم اوس خبريالان هڅه کوي چې د خپل ټي وي چینل لپاره ژر تر ژره معلومات ورسوي. د مومند ایجنسی امجد علی حلیمزی هم دې حالت ته په کتو سره وایي چې ټولې رسنۍ یو د بل نقل کوي او حقیقت او کروالی ته پام نه کوي.
ٹی وی حوالے سر بزدہ خبروں کو مچیو چینل کم خبر نگا کی نشر کی نو کنور چینل تو ایٹ اے ٹائم اماگا ٹائم کی یو منٹ بعد اما نور چینل تو گورے اماگ کسی ہو بہو اماگ خبر نور چینل میں چلی اس دے کے بزلک شانتی نگا شم مچی اس آیا اگر دروغ دی کر اشتیا دی آٹومیٹکلی چیو بریکنگ نیوز راشی نو نور چینل ٹو لگا یو چینل فالو کی کا اخبار زو گورما نو په یو اخبار کې چې کوم خبر راغلی یو سپیسیفک د مومند ایجنسی حواله سره نو نور اخبارونو کې اومغه خبر راغلی اوس د زنشم ویل چې آیا هغه دروغ دی رښتیا دی، خو هغه بیا وروسته هفته پس یا دوه ورځې یا درې ورځې بعد بیا پته ولګي چې خو میکسیمم پکې داسې دي چې هغه لکه موږ ګورو کنه یا اورم چې دا گورنمنٹ سره اٹیچ اداره ده یا دا آرمی سره اٹیچ اداره ده یا دا آرمی حوالے سره خبرونه پیش کی یا دا گورنمنٹ حوالے سره خبرونه پیش کی نو هغه مانی بیا زمنګ شکوک او شبهات پیدا کی یا وجہ دا چې دا سپیسیفک یو خاص اداره لپاره خبرونه نشر کی نو هغه تمنګ بیا د سی خاص توجه نور کو چکم فری میډیا ای نو پاره مانی موږ ډیر زیات زمنګ خواهش یا خبرونه وامرو.
د شمالي وزیرستان صادق رحمان بیا وایي چې پاکستانی رسنی حقیقت نه وایي او د جانبداری ترڅنګ یو په بل پسې خبرې کوي.
هغه کې خو رښتیا هم دي خو فورا رښتیا هم نه دي، ولې چې اوس ته وګورې لکه شمالي وزیرستان کې چې اوس آپریشن شروع دی هغه کې دوی یو شی غور کوي چې کوم رپورټونه ور کوي او حقیقت بل شی دی، ولې چې کدی کې حقیقت وي نو دوی په خپل اتلی نه شي ایس پی آر نه بهر دوی چې خپل لاړ شي دغسې لاړ شي اوس خو علاقه هم کلیر ده نو هلته به پته ولګي چې دوی حقیقت څنګه وایي او دروغ څومره دي حقیقت څومره دي. هر جانبدار خونه ده ټوله جانبدار ده، ولی چې مختلف چینل دی ار سړی اخسته دی فرض کا لکه جیو دی وسره دی او ایکسپریس دا بل دی ار وای دا بل دی نو یو په بل پس خبره کوي ظاهر خبره ده چې هر جانبدار نه ده.
د خبر ایجنسی زید خان هم ورته نظر لري وای چې پاکستانی رسنی زیاتره دروغ وای او په هغو کسانو یا ګوندونو پیسې خبرې کوي چې له دوی سره څه ناڅه مخالفت لري.
پاکستانی په میډیا باندې خو زما تاسو چې کم اس کم دی چې کم خبر کوي عام چې کم جنرال کیسې لکه د قتل د واردات شول عام پر چې یو خاص کس سره تعلق نه یا یو خاص حکومت یا پوزیشن سره هغه کې تقریبا صحت پورې پرشتیا وي، خو چې کوم لکه یو خاص مطلب پارٹی سره یا د پولیټیکلی کد نیوز یو خپل دغه پاغي په اړه کې د خپل مطلب ډیر دروغ وي. ان شورت دا چې مطلب 10% نه کم پرشتیا زیات دروغ.
په پاکستان کې ګڼ شمېر ځوانان نه یوازې په کورونو کې ټلویزیون ګوري بلکې په هوټلونو، رستورانونو او د پوهنتونونو په استوګنځایونو کې هم ټلویزیون سیټونه لګېدلې وي چې بیلابیل ټي وي چینلونه پر کتل کیږي. د خیبر پښتونخوا کوز دیر یو ځوان عباس خلجی وای پاکستانی رسنۍ صحیح انځور نه وړاندې کوي بلکې هر چینل بیل بیل شان خبروي.
کرنٹ سچویشن کا منگو واخلو یو چینل تکین منگ تدا سی لگی چھ مارشل لا روان دا قبل تکین منگ وای چھ پاکستان خو بیہ سیف روان دے قبل تکین منگ وای چھ نا گورنمنٹ خو ڈیٹر کاون نو تو کڑا کم چینل سبا دا پی ایم ایل گورنمنٹ تے او کنا منگ پی ٹی وی تکین منگ تام پتن لگی چھ پاکستان کو سڑو روان دی کم منگ پی ٹی وی نیوز گورو نو کم چھ ازنگ مارشل ریئل فکچر تے کم تن خود لگی گیا اصل کی میڈیا بعد.
د پاکستاني رسنیو په اړه د پښتنو ځوانانو دا نظر چې یو طرفه خبرونه کوي یو شمیر خبریالان او شنونکي هم حمایه کوي. د پاکستان د جیو ټی وی یو مشر خبریال حامد میر دا مني چې پاکستاني رسنۍ ویشل سوي خو د ده په وینا د خپل د جمهوریت په لور طرفداري کوي.
پاکستانی میډیا از ډیوایډډ رائټ ناو. پاکستانی میډیا is going through a crisis.
پاکستانی رسنۍ دا وخت وشل شوې دي او له یو بحران تیریږي. دلته یو ډېر څرګند توپیر موجود دی. یو خواته د جمهوریت پلویان دي او بلې خواته بیا د امریت پلویان دي. ځینې خلک د جمهوریت ملاتړ کوي او ځینې سیاسي ګوندونه او د تر قدرت په څیر خلک بیا په ښکارا پوځي واک ته بلنه ورکوي. ځینې خبریالان په خپلو پروګرامونو کې په ښکارا پوځ ته بلنه ورکوي خو ځینې نور بیا د پوځي واکمنۍ مخالفت کوي. نو په داسې حالاتو کې زه نشم کولای چې توازن برقرار وساتم. نو جانبداری یا پلویتوب به کوم او زه به له جمهوریت سره ودرېږم.
د پاکستان د یو بل ټی وی چینل کیپیټل ټی وی کې د روانو چارو مشر پروډوسر جاوید اقبال بیا وایي چې ځینې چینلونه صحیح خبر خپروي خو ځینې نور بیا جانبداری کوي.
ډیپینډ کوي په کرایسس باندې. لکه موجوده چې کم کرایسس روان دی په دې کې ډېرې کمې داسې چینل دي چې هغه ډېر بیلنسډ اپروچ سره روان دي. مین چې کم زموږ مین سټریم چینل دي په هغه کې ډېرې چینل داسې دي چې هغه بیلنس اپروچ نه دی. هغه د صاحب بنیادی طور باندې چې کم جرنلسټک ایتکس دي هغه نه فالو کوي. بلکې بدقسمت نه هغه چینل چې کم دي نو پروپیګنډا چینل جوړې شوې دي. دا زما په خیال د پاکستان میډیا انډسټری لپاره او د پاکستانی جرنلزم لپاره یو ډېره فکرمند خبره ده او ډېره بده خبره ده. خو بیا هم په دې کرایسس کې شپږ وو چینل داسې دي چې هغه اوس هم ډېر بیلنس کوریج کوي او ډېر زیات نیوټرلټی باندې روان دي او انبایسډ کوریج دي.
په پاکستان کې هم د دغه هیواد د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې لخوا د ځینو ټي وي چینلونو خپرونې د لنډې مودې لپاره بندي کړل شوي خو بیا هم یو شمیر شنونکي نظر لري چې په دې رسنیو کې مسلکي قدرونو ته پاملرنه نه کیږي. په اسلام آباد کې لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وایي د جیو ټي وي پر خبریال حامد میر تر برید وروسته د رسنیو ترمنځ تقسیم ډېر څرګند شو چې بیا وروسته ځینو ټي وي چینلونو غیر مسلکي کارونه پیل کړل.
After April this year, when Hamid Mir was attacked and the Jio channel blamed ISI for
د 2016 کال په اپریل میاشت کې چې کله پر حامد میر برید وشو او جیو ټی وی د دې تور پر ISI پورې کړو نو تر هغه ډیر زر وروسته د پاکستان تر ټولو لوی میډیا ګروپ جنگ ګروپ ځان بیل او یوازې ومندې. بلخوا ان نورو ټی وی چینلونو ته موقع په لاس ورغله چې د جنگ ګروپ لوی برخه لیدونکي د ځان خواته راواړوي. نو د دې لپاره دوی له حکومت سره ودرېدل. رسنو په بشپړه توګه له غیر مسلکي لارې د ولسی چارو په خوخ پیل کړه. چې کله تاسو د یو چا طرف ونیسئ نو بیا ډیره ګرانه شي چې تاسو دې په یو وخت کې هم مسلکي او هم بې طرفه پاتې
شئ.
په پاکستان کې د ټي وي چینلونو یو طرفه خبري پوشش او جانبداری هغه مهال ډیره په ډاګه سو کله چې د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک ګوندونو د 2014 کال په اگست میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د دغه هیواد د مرکزی حکومت په ضد په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پوري کړ. عدنان رحمت زیاتوی چې اوس په پاکستان کې د ټي وي چینلونو جانبداری ډیره څرګند ده او له همدې کبله د مسلکي کار تمه نسی ورسخه کېدای.
We're seeing that now if you want to for instance in the current political climate if
موږ دا ټول په اوسنی سیاسي فضا کې کتلې دي کچري تاسو د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک دریز معلومول غواړي نو اي ار واي ایکسپریس او دنیا ټي وي ولګوي او کچري تاسو د پاکستان د حکومت یا اپوزيشن دریز معلومول غواړي نو جیو ټي وي ولګوي کچري تاسو غیر جانبدار پاتې کېدل غواړي نو کیپیټل ټي وی ولګوي. دا ټول نور مثالونه هم شته. نو ټي وی چلن او د هغوی جانبداري ډیره سرګند ده چې په خوا دومره سرګند نه و. د دې معنی دا ده چې دا مسلکی کار نه دی چې تاسو خپل نظر د پیخي د یو خاص وضاحت په اړه په جانبداري سره وړاندې
کړئ.
په پاکستاني رسنیو کې د پلویتوب او غیر مسلکي پوشش په اړه چې مکله د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي له ښوونکي ډاکټر فیض الله جان څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې په پاکستان کې شخصي برېښنایي رسنیو د 2002 کال راهیسې په کار پیل کړی دی خو پرمختګ او مسلکي چوکاټ ته د ورننوتو لپاره څه نور وخت ورته پکار دی.
نو یکدم یو نوی پرایویټ میډیا راووتله. هغه لپاره چې کوم دی نه خو جرنلستان تیار وو ځکه د هغه میډیا تقاضیم بدلې وې او د هغه میډیا کې د کار کولو تور طریقه بدله وه. نو هغه لپاره لکه ټرینډ کسان نو نو هغه سوچو چې د اخبارونو نه کسان راپاسېدل او هغې د ریډیو او د ټي وي لپاره کار شروع کړو. نو پدې دونه لږ وخت کې دا ټول لکه چې موږ خبر کوم دا د لس یولو سکالو خبره ده. نو پدې لس یولو سکالو ټایم کې چې کوم دی دا ممکنه نه ده چې یاره د دې یک د اوما عمره پروفیشنل شي چې څونه یو ډیولپ ملک کې د پخوا راسې آزاد میډیا وا نه دې سره مسایل هم شته دی. خو دا ټول شیزونه به چې ډیولپ کېږي دا به وخت سره سره غلطۍ به کوي، دغه غلطونه به سبق زده کوي.
په پاکستان کې مو د رسنیو د څرنګوالي په اړه د پښتنو ځوانانو نظرونه او ورپسې د خبریالانو او شنونکو تبصرې واورېدې. میډیا او ځوانان روان خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونې پورې زه احمد شاه زمي ستاسو څخه اجازه غواړم. روغ او جوړ اوسئ.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه.